سلام وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم. تاسو زموږ اکل ازادي رادیو اوري. دا د ازادي رادیو ورسته ماخامانه خبری مجله ده. وړاندې اوري چې په کابل کې په شپږمه امنیتي حوزه کې لا هم د افغان پوجانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. دغه نښتې وروسته له هغې لنن غرمې راهیسې پیل شوې چې په سیمه کې یوه انتحاري حمله وشوه. ویل کېږي تر دې دمه پورې شاوخوا څلوېښت تنه تلویختو کسانو ته شاوخوا څلوېښت تنه په دې پیښه کې ټپیان شوي او درې تنه نور هم مړه شوي دي. په دې اړه تازه جزئیات تاسو سره شریکوو. نور مهم مطالب هم لرو. د ایکو سازمان په نننۍ غونډه کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د څرګندونو په اړه درته رپورټ خپرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر اوروي.
په کابل کې درې تنه ووژل شول او نږدې څلوېښت تنه ټپیان شول. د ترکیې صدر اعظم په اسلام آباد کې د سیمې پر هیوادو غږ وکړ چې د افغانستان په ستونزو کې مرسته وکړي. او ځینې امریکایي چارواکي خبر ورکوي چې د ولسمشر ټرمپ د ویزو د بندیز له لسته به د عراقیانو نوم لرې شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر خطاب وزارت وایي چې د کابل په نننیو بریدونو کې اته دېرش تنه ټپیان شوي او درې تنه وژل شوي دي. د امیر خطاب وزارت ویاند وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
اته دېرش تنه زموږ وطنوال ټپیان شوي دي او دوه پکې وژل شوي او دولسم حوزې کې هم حادثه کې یو نفر وژل شوی او پکې ټپیان نشته. تر
یو برید د کابل شار په ژمی حوزې ته نږدې وشو. بل حمله د شار په ختیځه برخه کې وشوه. د دوهمې حملې په پاړه امنیتي مسؤلان وایي دو حمله کوونکو غوښتل د احمد شاه بابا په مینه کې د ملي امنیت مرکز ته ورننوځي، خو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسی شي د افغان ځواکونو لخوا په ډزو ووژل شول. طالبانو د دې حملو مسؤلیت منلی دی او ارګ د کابل شار په شپږم او دولسم حوزو کې نننی بریدونه غندلی دي. د ارګ په اعلامیه کې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي په کندوز کې د طالبانو د قمندان ملا سلام له وژلو او همدارنګه د جګړې په جبهو کې له پرله پسې ماتو وروسته طالبان د ګڼګونې په سیمو کې د تروریستي بریدونو په ترسره کولو سره خپلو کسانو ته د روحي ورکولو کوشش کوي. په کابل کې د امریکا سفارت هم نننی بریدونه په کلک یو ټکو غندلی دي. د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو په غونډه کې نن د ترکیې صدر اعظم د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د سیمې د هیوادو پر همکاري ټینګار وکړ. په اسلام آباد کې د ایکو د 14مې غونډې ته رجب طیب اردوغان وویل
افغانستان ول انفورچونیټلی نات بی ایبل ټو
اوور لبد مرغ افغانستان نشي کولای چې د ترهګرۍ په چیلنج قابو ومومي. د هر قسمه ترهګرۍ د مخنیوي په اړه موږ لپکار ده چې خپل همکاري نور هم سیوا کو.
د ایکو په غونډه کې د ترکیه، ایران، آذربایجان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو برخه اخیستې وه. د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال پکې ګډون کړی وو او د افغانستان استازي ټو په اسلام آباد کې افغان سفیر او د ولسمشر غنی ځانګړي سلاکار حضرت عمر زاخلوال وکړ. د کندهار په ولایت کې نن د ترافیکي پیښو په ترڅ کې اته تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د کندهار د والی ویان سمیم خپل واک ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
نن تقریبا دوی بجې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د ملنګ عارف په سیمه کې یو لوی باردار موټر او کوچني موټرونه سره ټکر شوي. د دغه ټکر په نتیجه کې اته کسان شهیدان شوي دي او یو زخمي دی.
په پیښه کې دغه زخمي به څلور کلنه نجلۍ ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسلامي دولت ډلې وسلوال بې قانونه وحشیانو بلل او ویل چې دوی بل منځ یوسي. ټرمپ تیر شپه په واشنگتن کې د کانګرس دواړو غونډو ته په وینا کې دا خبره وکړه او زیاته یې کړه چې امریکا بل خپل متحدانو سره یو ځای د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته ماتې ورکړي. ټرمپ په امریکا او د نړۍ په نورو سیمو کې د کډوالو په برخه کې پر نویو اقداماتو ټینګار وکړ او ویل موږ د امریکا د متحد ایالاتونو د خلکو د خدمت، دفاع او د هغوی د ساتنې دنده لرو او موږ له اسلامي افراطي تروریزم څخه د خپل ملت د خوندي ساتلو لپاره د پراخو غښتلو اقداماتو هڅې پیل کړې دي. بلور ته امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس نن وویل چې د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د نوي فرمان له لیست څخه به د عراقیانو نوم لري شي. عراقیان د فرمان له مخې په هغه لیست کې شامل وو چې د بې مودې په مخه امریکا ته نشي داخلېدای. د چارواکو په وینا دا پریکړه د امریکا د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو د وزارت له فشار نورسته شوې ده. دغو وزارتونو پر سپینې ماڼۍ غږ کړی دی چې په دې لیست کې د عراقیانو پر نوم بیا غور وکړي ځکه چې هلته له داعش سره په مبارزه کې مهم نقش لري. د ولسمشر ټرمپ د بندیز د فرمان له مخې نور شپږ اسلامي هیوادونه ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن دي. د اروپای پارلمان او اروپای ټولنې غړو موافقه وکړه چې اوکراینیان له ویزې پرته د شنګن زون ټولو شپږ هیوادو ته سفر وکړي. اروپای پارلمان نن یو بیان صادر کړ چې د هغه مخې هغه اوکراینیان چې بایومتریک پاسپورتونه لري هغه د یو سلواتیا ورځو پترس کې نوی ورځ شنګن زون ته داخليدای شي. اوکراینیان له تیرو دریو کلونو راهیسې چې د دغه هیواد په ختیځ کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو جګړې پیل کړې دي، د اروپای ټولنې له لوري دغه سیو فرمان ته سترګې په لاره وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو په ټویټر کې د اروپای ټولنې دا پریکړه ستایلې ده. د اروپای ټولنې دا پریکړه باید پارلمان او د اروپای ټولنې ټول غړي هیوادونه تصویب کړي ترڅو عملي شي. بلورته د اروپای ټولنې چارواکي او د پارلمان غړي نن هغه اسناد لاسلیک کوي چې د ګرجستان خلکو ته ورسره ویزه ازادي شي. هغه ډیپلوماټانو چې له موضوع خبر دي ازادي رډو ته وویل چې د اسناد به د مارچ په اتمه د اروپای ټولنې پر رسنۍ کې خبر شي چې بیا به د مارچ له 28 وروسته د ګرجستان خلکو ته د اروپا ویزه ازادوي. د خبرونو پای
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ په اړه باندې کتلای شئ. نن په پروګرام کې اورئ چې نن د کابل په شپږم امنیتي حوزه کې یو انتحاري حمله وشو او رسله هغه د افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته هم وشول کېږي. نښته تازه پای ته رسیدلې خو په دې حمله کې د عام روغتیا وزارت په وینا ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
تدیر څنګه زموږ وطنوال کې یان څه ویډیو او دوه پکې وشل شوی او دوه سم حوزې کې هم حادثه کې یو اثر وشل شوی.
نن د خزو د رول په اړه باندې پټولنه کې یو کانفرنس شو د ولسمشر میرمن رولا غنی هم پکې وینا وکړه.
خانمایي کې از ولایت اومدن اونا اصلا که کار میکنن صحیح که در کابل ما کار میکنیم ولی موزم مشکلات در ولایت هست.
پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د سرګندونو په اړه هم چې نن د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل او د لارو د پرانیستلو غوښتنه وکړه تاسو ته جزئیات خبرو تر پایه سره پاتې شي. بیا هم خراغلی د کابل په شپږم امنیتي حوزه کې نن غرمه مهال انتحاري حمله وشوه او وروسته له هغه وسلوالو طالبانو په شپږم امنیتي حوزې او په نورو پوځي اډو باندې هلته په سیمه کې ډزې کړې دي. له وسلوالو طالبانو سره افغان پوځیانو نښته کړې ویل کېږي. اوس وخت دغه نښته همدغه څو شېبې مخکې پای ته رسېدلې. زموږ خبریال سباون کاکړ په سیمه کې د نور جزئیات په هغه وورو. مهرباني وکړئ کاکړ، څه وروستي جزئیات را سره شریک کړئ.
بله جناب سلګر صاحب، زه اوس فعلا په دشپړمې حوزې په سیمه کې یم او دا څو دقو کې امنیتي ځواکونه وایي چې جګړه پای ته ورسېدله او کومې ډزې چې کېدلې هغه هم ودرېدلې. دا اوس فعلا د ډزو آوازونه نه تر غوږو کېږي، نو موږ اوس منتظر یو چې حکومتي چارواکي یو څه ووایي.
بلې، په سیمه کې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی او ډزې نه اورېدل کېږي. خلک په څه حالت کې دي؟ خپل د سیمې وضعیت راته په لنډو ټکو راته ووایي.
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، اوس فعلا په څو دقو کې دی چې دغه ډزې خلاص شوي دي. امنیتي ځواکونه اوس هم خپل پر ځایو باندې ولاړ دي او د عادي خلک رفتامت مخې نیولې ده. نو عادي خلک کوم چې بیرون دي خپلو کورو څخه، هغه هم خپل کورو ته نه شي تللی، ټول یو ځای ډله ولاړ دي.
کور ودان ژوندۍ اوسې. سباون کاکړو چې په کابل شپږم امنیتي حوزې کې د نننۍ پیښې په اړه باندې له موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل، تمه ده په څو شیبو کې د کابل امنیه قومندان او ځینې نور امنیتي چارواکي هم سیمې ته ورسیږي او د پیښې په اړه بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. موږ هڅه کوو چې دغه جزئیات هم له تاسو سره شریک کړو. خو وسلوالو طالبانو ویلي چې په کابل کې په څو ځایونو باندې نن حمله وکړله. هغوی د دغې حملې مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په شپږم امنیتي حوزې کې د ملي اردو په جلب جذب مرکز باندې حمله کړې. اخوې په احمد شاه بابا مینا کې هم حمله کړې ده. خو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ویلي دي په دولسمه حوزه کې حمله کوونکی وژل شوی او په شپږم امنیتي حوزه کې د خبره شاوخوا یو څلوېښت تنه ټپیان دي او دوه کسان وژل شوي دي. په همدې اړه باندې د عام روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم غږېدلی و. د عام روغتیا وزارت مسؤلین له هغې ډلې ویاند وحید مجروح تایید کړه چې 38 ټپیان د کابل روغتونونو ته له دغې نننۍ پیښې انتقال شوي او 2 تنه جسدونه هم انتقال شوي دي او 1 تن بل بیا د کابل په 12 ناحیه کې وژل شوی دی. په دې اړه ښه ده چې د هغه لنډه مرکه چې له حدیث پردې سره کړې واورو.
تدیر ستنه زموږ وطنوال کې پیان سی ویډیو دوه پکې وشل شوی او دوله سم هاوزې کې هم که دا سکه یو فر وشل شوی او پکې ټپیان نشته تر اوسه.
مجرو صاحب دا ویلی شي چې پټه د ټپیانو وضعیت څنګه ده اوس؟
د ټپیانو یو محدود تعداد وزن سره روغتیاي حالت څنګه ده خو زموږ ټول هغه سي چې مونږ هم صحیح کې صحیح تر سو رسیدلي کابل امبولانس په ډېر لږ وخت کې دا ټول ټپیان مربوطه روغتونونو ته انتقال کې اوس موږ تحقیق تریاش په مرحله کې څو ټپیان نورو متخصصي روغتونو ته انتقال کو.
مجرو صاحب په دواړو حادثو کې په همدغه تعداد چې تاسو خود دوی ټپیان شوی دي؟
تدیر وطنوال ټپیان شوی په شپږم حوزې کې او دوه شهیدان دي. په بل حادثې کې چې دولسم حوزې کې واقع شوی هلته یو نفر وشل شوی دی.
تاسو د عام روغتیا د وزارت د ویاند ښاغلي وحید مجرو څرګندونې واورېدې چې ویلې نن 38 ټپیان د کابل له شپږم امنیتي حوزې پیښې نه روغتونونو ته انتقال شوي دي او 2 تنه هم وژل شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت لارو د سمدستي پرانیستلو امر وکړي. ښاغلي زاخلوال دا خبر نن په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو په غونډه کې مطرح کړی ده. د پاکستان په سند او لاهور کې تر خونړیو حملو وروسته پاکستاني چارواکو له افغانستان سره ټولې سرحدي لارې تړلې دي. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر نن په اسلام آباد کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تړلو سرحدي دروازو ستونزې مستقیما د پاکستان له صدر اعظم سره مطرح کړې. حضرت عمر زاخلوال په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري او د سازمان یا ایکو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د پاکستان له صدر اعظم څخه وغوښتل چې د دغو دروازو د ژر تر ژره خلاصېدو امر وکړي. ښاغلی زاخلوال په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړه او متن یې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړ. په دغه متن کې د ښاغلی زاخلوال له قوله راغلي چې وایي له نږدې دوو اونیو راهیسې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت لاره بنده ده، هم عادي خلک چې د پولو دواړو غاړو ته ایسار دي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي او هم د دواړو هیوادونو سوداګرو ته ډېر زیانونه رسېدلی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره ټول سیمه ای سوداګریز تړونونه تر پښو لاندې کړي دي او د خپل زیانونو په اړه وویل.
چالش بسیار جدی برای ما ترانزیت است. سه ماه پیشتر
مختلوی ستونزا ترانزیت ده. درې میاشتې مخکې له مالیزیا، سنگاپور، چین یا امریکا او داسې نورو هیوادونو څخه یو کانټینر لوټ کیږي. دا درې میاشتې وخت نیسي خو اوس مهال زموږ 2-300 کانټینرونه په کراچۍ کې تخلیه کیږي. دا هم په کراچۍ کې ولاړ دي. له پاکستان نه مجددي غوښتنه ده چې زموږ د ترانزیت مسله حل کړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر د ایکو سازمان په غونډه کې د پاکستان صدر اعظم ته په خطاب کې وویل دا پیغام بشوي چې تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ لارو د سمدستي خلاصېدو امر وکړي. د افغان ډیپلوماټ د سې شنبه پروس په خپل رسمي فیسبوک باندې کې لیکلی و چې ک د پاکستان حکومت د چهارشنبه پروس د تورخم سپین بولدک او غلام جان بندر پرانیزي د موضوع به د اقتصادي همکاري او د سازمان په سرمشریزه کې مطرح کړي. ښاغلی زاخیلوال لیکلی په دې اړه د دوشنبه او سې شنبه پروسو د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره هم په جدیت بحث کړی دی. د په وینا سره لدی چې د پاکستان لوري د دغو لارو د نسبی پرانستلو په اړه ژمنې کړې وې خو لا هم ډیری خلک د پولو دواړو غاړو ته ایسار دي. د پاکستان په سند او لاهور کې د وروستي خونړیو چاودنو وروسته د پاکستان چارواکو له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې. په دغو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شو. پاکستان ادعا کوي چې په هغه وخت کې په تروریستي فعالیتونو کې شکیل کسان له افغانستان څخه ور اوړي خو افغان حکومت د پاکستان دغه ادعا په کلکه ردوي او وایي د افغانستان له خاورې څخه د هیڅ هیواد په وړاندې ګټه نه ده اخیستل شوې. د ایران او ترکیې د ولسمشرانو په ګډون د څو هیوادونو مشرانو په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو په غونډه کې برخه واخسته. په دې غونډه کې چې نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا پرانستل شو، د افغانستان له لوري د احتجاج په توګه د ولسمشر اشرف غنی پر ځای په غیوات کې د کابل استازي حضرت عمر زاخلوال برخه واخسته. په غونډه کې د سیمې په سطحه د اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا او د سوداګرۍ او پانګونې په وړاندې د خندونو پر لری کېدو بحثونه وشول.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر منو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواکی استو سم ورزو د الکترونیکی تذکرو په اړه یو راپور ته د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره وی د فرمان د صادریدو په صورت کې دوی له دریو څخه تر شپږ میاشتو پورې مودې ترتیال ریسورسو د ویش لړۍ پیل کړي. د ولسمشر د دویم مرستیال دفتر وی ټاکل شوی د وګړو د ثبت او احوال د قانون لمخې له توشي وروسته ډیر ژر د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د وګړو د احوال د ثبت په قانون کې د تعدیلاتو طرحه چې لیو کاله په ډیره موده کېږي چې بې برخلیکه ده، خو اوس ویل کېږي نن چهارشنبه یا د راتلونکې اونۍ په اوایلو کې د ولسمشر لخوا د یو تقنیني فرمان له مخې توشي کېږي. نور حال د واصل وصال په دغه رپورټ کې.
د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره د الکترونیکی تذکرو د ویش د کار په برخه کې له روانو تیاریو څخه هرکلی کوي. د دغې ادارې د نوملیکنې رئیس مری باهر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کله دوی ته رسمي خبر رسیږي خپل کار به پیل کړي. ښاغلی باهر وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش د بیا آمادګیو لپاره له دریو څخه تر شپږو میاشتو پورې مودې ته اړتیا ده.
که ټاکل شوي وي چې دغه لړۍ پیل شي، موږ له دریو څخه تر شپږو میاشتو پورې وخت اړتیا لرو چې چمتووالی ونیسو او د ازمایښتي ویش لړۍ پیل کړو. خو دا چمتووالی او ازمایښت په دې معنا نه ده چې په دغه موده کې تذکرې نه ویشل کیږي. امکان لري چې په دغه دوره کې الکترونیکی تذکرې وویشل شي. اوس مهال د الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره کافي کارکوونکي نه لرو او د کارکوونکو ګمارلو ته اړتیا لرو.
د الکترونیکی تذکرو د ویش په اړه د هوکړې د خبرې په داسې حال کې کیږي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې دغه موضوع خلکو ته په یو معما بدله شوې وه. یو لړ سیاسي، حقوقي او تخنیکي ستونزې د دې لامل شوې چې دغه لړۍ چې ټاکل شوې وه د 1994 مریز کال د زمري په 28مه پیل شوې وای ودرېده. د ویلو ده چې د وګړو د احوال د ثبت قانون توشه کېدل د دغه بهیر د پیلېدو په وړاندې یو ستر خنډ ګڼل کېږي. د دغه قانون په شپږمه ماده کې د افغان او اسلام د کلمو د ذکر پر سر د ملي شورا د غړو او د یو شمېر خلکو اختلافات د دې لامل شوي چې دغه قانون تصویب او توشه نشي. خو ټاکل شوی چې د یو لړ تعدیلاتو وروسته دغه قانون د چهارشنبې او یا هم د راتلونکې اونۍ په پیل کې د ملي شورا د رخصتیو له پای ته رسېدو وړاندې په یو تقنیني فرمان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې توشه شي. د ولسمشر د دویم مرستیال دفتر وایي په دې برخه کې سیاسي او حقوقي ستونزې هوارې شوې دي او د دغه قانون له توشه وروسته به د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دویم مرستیال رسنی سلاحکار محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې په دغه قانون کې وړاندیز شوې تعدیلات تېره اونۍ د افغانستان په کابینه کې ومنل شول.
د وګړو د احوالو د ثبت د قانون له توشه وروسته به پرته له کوم ځنډ څخه د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. خو دا چې دغه لړۍ یو کال ځنډیدلې وه، لامل یې په بشري منابعو کې ستونزې وې. ټولې ستونزې هوارې شوې دي او کومو کسانو چې په دې برخه انتقادونه درلودل نظرونه یې په پام کې نیول شوي او نور هیڅ ستونزه نه ده پاتې.
دا چې په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په اړه څه پرېکړې شوي، ښاغلي هدایت پتړه د جزئیات ورکول له وخت څخه مخکې وبلل. خو دا له څرګنده نه ده چې د افغانستان ملي شورا به په دغه قانون کې له تعدیلاتو وروسته دغه قانون تصویب کړي او که نه. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې دغه فرمان له توشې څخه درې ورځې وروسته ملي شورا ته لیږل کیږي او که رد شي نو باطلیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې د اسلامي نړۍ عالمان راټول او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د وسلوالو یاغیانو د فعالیتونو په اړه یوه فتوا ورکړي. دا پریکړه د سېشنبې په ورځ په جده کې تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې وشو چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه. سعودي عربستان به د عالمانو د غونډې کوربه وي. اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په غونډه کې د افغانستان استازي ویلي ټاکل شوی په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو او مذهبي مرکزونو څخه شاوخوا 200 تنه ګډون وکړي. جزئیات فریبا ظاهر ورکوي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان استازي وایي سعودي عربستان منلی چې د دینی عالمانو او مفتیانو د غونډې کوربه توب وکړي. انجینر عبدالرحیم وایي د سعودي عربستان استازي د سیشن پرواز د تماس نړیوالې ډلې په کانفرنس کې دا ژمنه وکړه. انجینر عبدالرحیم د دغه کانفرنس وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې غونډې ټینګار تر ډېره پر دې و چې پر پاکستان او نورو هغو هیوادونو چې پر طالبانو نفوذ لري فشار راوړي څو طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. ښاغلی رحیم وویل د افغانستان عربستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان د مرستو په دوام د هغې ود استاز اعلان وکړ چې سعودي عربستان به د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډي قربت وکړي. دی وایي
حکومت سعودي نمایندهشان
دی وی د سعودي حکومت استازي د افغان حکومت خملاتر او د اسلامي نړۍ د عالمانو یوې غونډې د جوړېدو ملاتړ اعلان کړ څو د سولې د ټینګښت لپاره یو واحد دریځ رامنځته سي. که څه هم د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښودلې چې دغه غونډه باید تر نوي لمریز کال د مخه او یا لږ تر لږه د 1499 لمریز کال په لومړۍ اونۍ کې پیل سي، خو انجینر عبدالرحیم وویل چې شایي دغه غونډه د اپریل میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې او یا هم د مې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې جوړه سي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون وویل چې تر دې وړاندې هم د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې د جوړېدو لپاره هلې ځلې سوي دي. د په وینا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان څلور میاشتې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا په همکارۍ د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې د جوړېدو تصمیم درلود، خو دا کار ونه سو. ښاغلی وچکون هیله ښیي چې اسلامي هیوادونه د سه شنبې ورځې د غونډې پریکړه ومني. دی وی ګومان کوم هغه حساسیتونه چې په سیمه او افغانستان کې سته او دې ته پکتو چې د جګړو فصل ته نږدې کېږو، نو هیله لرم د اسلامي هیوادونو د سازمان کنفرانس ته د غونډې په جوړېدو کې هیڅ ډول هلې ځلې ونه سپموي. د افغانستان حکومت په پرله پسې ډول هڅې کړي څو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو او په دغه هیواد کې د وسلوالو فعالیتونو د پای ته رسولو په هدف د اسلامي نهادونو او د اسلامي هیوادونو د عالمانو یوه اجماع رامنځته کړي. د اسلامي هیوادونو د عالمانو کېدونکې غونډه کېدای سي د دغو هلو ځلو بریالیتوب وانګیرل سي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال وایي د تیر لمریز کال په پرتله روان کال د نشه یي توکو په قاچاق کې له ښځو او ماشومانو زیات استفاده شوې ده. باز محمد احمدي د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل دوی سږ کال د مخدره موادو د لیکت پر مهال یو شمېر ښځې او ماشومان نیولي دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان د نشه یي توکو په قاچاق کې له ښځو او ماشومانو ګټه اخیستنه ستر جرم بولي او له دولت نه په دې برخه کې د جدي هلو ځلو غوښتنه کوي. اکرام په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال وای د تیر کال په پرتله پر روان لمریز کال کې د هغه ښځو او ماشومانو شمیر زیات شوی چې د نشه یي توکو په قاچاق کې ورڅخه ګټه اخیستل شوی. باز محمد احمدي چې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د 1495 لمریز کال د وروستیو دریو میاشتو د لاسته راوړنو په هکله خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې سږ کال پولیسو 14 ښځې د نشه یي موادو د لیکت پر مهال نیولې دي. د ښځو او ماشومانو څخه د نشه یي توکو په قاچاق کې ګټه اخیستنه ده اخنی وړ وبلله.
دا چې میرمن افغانانو ته د ډیر ارزښت وړ دی او پلټنه او نیولې کم صورت نیسي، نو ځکه ترې د مافیایي ډلو د مخدره موادو په قاچاق کې ګټه اخلي. چې موږ حتی د کابل په وای ډګر کې 15 میرمن د مخدره موادو د لیکت پر مهال ونیولې چې په خپلو او د خپلو وړو اولادونو په خېټو کې مخدره مواد انتقالول، چې واقعا د خفګان ځای دی.
د معلوماتو په اساس 15 ماشومان هم د نشه یي موادو د انتقال په تور نیول شوي دي. د احمدي په خبره د دوی خاص ځواکونو په تازه عملیاتو کې چې د ننګرهار ولایت په خوګیانوی ولسوالۍ کې تر سره شوی د مخدره موادو د تولید لس لوی فابریکې وی جوړې کړي چې لګ تر لګه یو وشتنه نشي توکي چې هیروئین، مورفین، تریاک، تیزاب او امونیم کلورایډ پکې شامل دي لمنځه وړل شوی دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان د نشي توکو په قاچاق کې لمرمنو او ماشومانو ګټه اخیستنه ستر او اندېښمن کوونکې جرم بولي او له دولت نه په دې برخه کې د جدي حل او زلو غوښتنه کوي. د افغانستان د خزو ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ مشر عادله حسینی وای دوی هم له دې عمله سخت اندېښمن دي، خو دا وای په دې اړه یو طرح جوړه کړي او ډیر ژر به له دولت سره شریکه کړي.
د نشه یي توکو په برخه کې له میرمنو او ماشومانو ګټه اخیستنه په ډېرې تیزی سره جریان لري او له هغو بې وزلو تنکیو ماشومانو نه چې د سرک پر سر کار کوي مافیایي کړۍ ترې د نشه یي توکو د قاچاق، جنسي او په انساني قاچاق کې ګټه اخلي، چې دا د هیواد راتلونکي ته ډېره د اندېښنې وړ ده، ځکه دا تنکی ماشومان د هیواد راتلونکي دي.
داغلی حسینی په خبره مافیایي کړي د خوځو په واسطه ولایتونو کابل ته او له کابل بهرنی هیوادونو ته او له ماشومانو څخه د کابل خار په داخل کې د نشه یي توکو په خرڅلاو کې ګټه اخلي. نو موري له دولت څخه غوښتنه وکړه چې باید خلکو ته د کار په پیدا کولو کې هلې ځلې وکړي تر څو دغه ستونزه پای ته ورسیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم یو ریپورټر ازو چې د خزو په اړه دی. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن رولا غنی په داسې حال کې چې په ټولنه کې د خزو نقش مهم بولی وای چې افغان میرمنې له ستونزو سره مخې دي. میرمن غنی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په سوله او پراختیا کې د ښځو د پیاوړتیا تر عنوان لاندې په جوړ شوي ملي کانفرنس کې وکړې. اخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر په دولتي ادارو کې د ښځو پر رول تاکید وکړ او ویل تر هغې چې ښځې د ژوند په ټولو چارو کې برخه ونه لري تل پاتې سوله معنی نه لري. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د جمهور رئیس میرمن رولا غنی وای چې افغان میرمنې باید له اقتصادي پلوه په ځانونو بسیا او په ولایتي ادارو کې باید لازمه ونډه ورکړل شي. میرمن غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په سوله او پراختیا کې د ښځو د پیاوړتیا تر نامه لاندې په جوړ ملي کانفرنس کې وویل چې افغان میرمنې باید په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي چارو کې سرګند نقش ولري.
هغه میرمنې چې له ولایتونو څخه راغلي دي کارونه اصلا هغوی کوي. دا سمه ده چې موږ په کابل کې کار کوو، خو اصلي ستونزې په ولایتو کې دي. موږ ژمنه کوو چې مرستې ورسره وکړو، سو په افغانستان او په ځانګړې توګه په لرې پرتو ولایتونو کې وضعیت ښه شي.
میرمن غنی دا هم وویل که څه هم په وروستیو کلونو کې افغان میرمنو پرمختګونه کړي، خو په ځینو ولایتونو کې اوس هم ستونزې ګالي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان نجونې او ښځې په یو شمېر ولایتونو کې د کورنیو د ناوړه دودونو له امله حتی ښوونځیو ته هم نشي تللی. پخوا تر دې د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي چې اوس مهال په دولتي ادارو کې 30% ښځې کار کوي چې 9% یې د رهبرۍ په کچه دي. بلخوا دغه کانفرنس ته له ولایتونو څخه راغلو ځینو ښځو شکایت درلود چې په ټولنیزو چارو کې د ښځو ونډه کمه ده. د پکتیا ولایت د ښځو د شبکې مشرې ماهرا احمدزی آزادی رادیو ته وویل د دغه ولایت په ادارو کې یوه ښځه هم نه لیدل کیږي.
بله، په دولتي ادارات کې موږ په پکتیا کې هیڅ کوم خور نه لرو. طلب د ښځو چارو ریاست کې غلطم فقط رئیسه صاحب ده او دوه کسه کارمندان لري. نو په نورو اداراتو کې خو بیخي موږ کوم خور هلته نشته.
د خوست د ولایتي شورا غړې زهرا جلال هم ورته خبره وکړه. دوی ویل ناوړه دودونه سبب شوي چې د دغو ولایتونو نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د ښځو پر نقش ټینګار وکړ او وویل تر هغې چې په ټولنیزو چارو کې ښځې فعاله برخه وانخلي تلپاتې پراختیا هیڅ معنا نه لري.
به این دلیل است که ما باید تلاش بکنیم که در تمام عرصه‌های زندگی
دا په دې دلیل چې موږ باید هڅه وکړو سو د ژوند په ټولو برخو کې لکه سیاست، عدالت او امنیتي چارو کې خزي موجوده وي، او کنه نو تلپاتې پراختیا نشته او هر څه به برسیرن وي او د پراختیا ادعا به مو له زیان سره مخ وي.
د سیما سمر په خبره په دولتي ادارو کې د ښځو شتون فساد کم کړي او د دې لپاره چې نقش په ټولو برخو کې لدی هم زیات وسی په کار د چې ظرفیتونه لوړ او زده کړو او تحصیل ته اسانتیاوي برابرې شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سعودي عربستان پاچا په بې ساري سفر اندونیزیا ته رسیدلی. دا یې د جګارتا په هوایي ډګر کې په طلایي رنګه زینو کې له الوتکې راښکته شو. له پاچا سلمان سره 1500 کسان په دغه سفر کې ملتیا کوي. نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
دا په 500 کلونو کې لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان پاچا اندونیزیا ته سفر کوي. د چهارشنبې په ورځ د اندونیزیا د پلازمینې په حلیم هوایي ډګر کې د سعودي عربستان د پاچا رسمي او د زرګونو کسانو لخوا تود هرکلی وسو. سلمان پاچا له خپلې الوتکې په طلایي رنګه ځینو کې راکښته سو چې له سعودي عربستانه ورسره راوړل سوي وې او 2 متره پاته ساحه په لفټ کې راکښته سو. د انډونیزیا ولسمشر جوکو جوکووی ویدودو او د جکارتا عیسوي والي بسوکی تجاجا پورنامه د پاچا سلمان هرکلی وکړ. د سعودي عربستان پاچا سلمان په کلک امنیت کې د بوګور ماڼۍ خواته بدرګه سو. سربیره پر دې چې باران و، زرګونو خلک چې ډیری یې د مکتبو کوچنیان وو د ته د لارې دواړو غاړو ته ولاړ وو. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د ځایي رسنیو له قوله لیکلي چې په بوګور ماڼۍ کې د ښځو او سړو لوڅې مجسمې به سعودي لیدونکو ته د درناوي په خاطر پټې کړای سي. په جنوري میاشت کې کله چې د جاپان صدراعظم شینزو آبی انډونیسیا ته سفر کړی و. انډونیزیا ورته کار هغه وخت هم کړی و. سلمان پاچا د اړیکو شکولو په خاطر آسیایی هیوادونو ته د سفر پر مهال د لومړي ځل لپاره انډونیزیا ته تللی دی.
و مردل چې د سعودي عربستان پاچا په بي ساري سفر اندونیزیا ته رسیدلی او هلته تمه د ځینی قراردادونه هم لاسلیک کړي او د ډېرې مودې لپاره دی هلته په سفر تللی دی. په همدې سره رسیږو د یادې خبري مجلې پای برخې ته. زه صفي الله ستانکزی له تاسو اجازه غواړم. سید سمیع عباس استودیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعته دري خبرونه وړاندې کړي. مهرباني اخاسب.
تشکر صفی الله. خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد انفجارهای امروز در کابل که به گفته خبرنگار رادیو آزادی برخوردهای مابعد آن به پایان رسیده است. وزارت خارجه افغانستان ضرب و شتم مهاجرین افغان در پاکستان را محکوم نمود و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که حملات امروز در کابل 3 کشته و نزدیک به 40 زخمی بر جای گذاشته است. مقام‌های محلی ولایت قندهار میگویند در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی میوند نزدیک به 10 تن جان دادند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانیش در کنگره ایالات متحده روی مبارزه جدی با داعش تاکید کرد. تفصیل اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حملات امروز در کابل 3 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. وحید مجروح سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت وضعیت شماری از زخمی ها وخیم است.
تدیرستان از مر و وطنوال که پیان سوی دی او دو پکی وشل سوی او دول سم حوزی که هم که حدثه که یو نفر وشل سوی او پکی تپیان نشته سوی.
به اساس گزارش شماری از مردان مسلح در غرب کابل وارد یک ساختمان نزدیک حوزه ششم امنیتی شدند و از آنجا بالای مرکز جلب و جذب اردوی ملی و حربی شوانزه تیراندازی نمودند. مقام های امنیتی میگویند که در منطقه ارزان قیمت در شرق کابل دو انتحار کننده که میخواستند وارد یک مرکز امنیتی ملی در این منطقه شوند از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شدند. طالبان مسلح مسئولیت هر دو حمله را به دوش گرفتند. رئیس جمهور اشرف غنی و سفارت امریکا در کابل این حملات را محکوم کردند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. رئیس جمهور ترکیه در 13مین نشست سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو در پاکستان روی همکاری کشورهای منطقه در راستای حل مشکلات افغانستان تاکید کرد. رجب طیب اردوغان امروز در این اجلاس در اسلام آباد خواهان افزایش همکاری ها با افغانستان شد. رؤسای جمهور ترکیه، ایران، آذربایجان، تاجکستان و ترکمنستان در این نشست اشتراک کرده بودند. به نمایندگی از ازبکستان صدر اعظم این کشور و به نمایندگی از افغانستان حضرت عمرزا خیلوال سفیر این کشور در اسلام آباد در اجلاسی که در پاکستان شرکت کرده بود. مقام های محلی ولایت قندهار می گویند که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت نزدیک به 10 تن جان دادند. صمیم خپلواک به رادیو آزادی گفت سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت این حادثه بعد از ظهر امروز در ولسوالی میوند رخ داد.
امروز تقریبا ساعت 2 بجه در ولسوالی میوند ولایت قندهار در ساحه ملنگ کاریز دو موتر با هم تکر شدند که به این حادثه ترافیکی 8 نفر شهید داریم، 5 مرد است و 3 زن است.
به گفته وی در این رویداد یک دختر خردسال زخمی شده است. ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جنگجویان گروه دولت اسلامی را وحشی‌های بی‌قانون خواند و گفت که آنان را محو خواهد کرد. ترامپ این را در نخستین سخنرانی خود که در ساعت 9:10 دقیقه سه‌شنبه شب به وقت واشنگتن آغاز شد به هر دو مجلس کنگره آمریکا گفت. ترامپ با اشاره به حمله‌های تروریستی در آمریکا و دیگر نقاط جهان بر عملی کردن اقدامات جدید مهاجرتی تاکید کرد و افزود: ما مکلف به خدمت، حفظ و دفاع شهروندان ایالات متحده هستیم. ما همچنان در حال اتخاذ اقدامات نیرومند برای حفظ ملت خود از تروریسم افراطی اسلامگرا هستیم. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال گذشته پیمان نظامی ناتو را مورد سوال قرار داده بود و آن را یک پیمان فرسوده عنوان کرده بود، اما در سخنرانی خود در کنگره آمریکا رئیس جمهور ترامپ حمایت قوی خود را نسبت به ناتو ابراز کرد و این خواستش را تکرار کرد که شرکای اروپایی ناتو باید سهم دفاعیشان را ادا کنند. مقام های آمریکایی گفتند که به اساس فرمان جدید رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت، عراق از فهرست کشورهایی که شهروندانشان از ورود به آمریکا موقتا منع شدند حذف خواهد شد. این را مقام های آمریکایی به روز یک شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند. تعدادی از مقامات به اسوسییتد پرس گفتند این تصمیم با دنبال فشارها از سوی وزارت های دفاع و خارجه آمریکا اتخاذ شده است. این وزارت ها با اشاره به نقش عمده عراق در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی از قصر سفید خواستند تا روی شمولیت عراق در این فهرست غور کند. مذاکره کننده های پارلمان اروپایی و اتحادیه اروپا توافق کردند که شهروندان اوکراین بدون ویزه به کشورهای حوزه شنگن سفر کنند. پارلمان اروپایی امروز در یک اعلامیه گفت شهروندان اوکراین که دارای پاسپورت های بایومتریکن می توانند وارد حوزه شنگن شوند. گفته شده است ویزه که برای شهروندان اوکراین صادر می شود 180 روز اعتبار خواهد داشت، اما آنها می توانند که تا به 90 روز را در حوزه شنگن سپری کنند. و در همین حال مقام های اتحادیه اروپا و اعضای پارلمان اروپایی امروز اسنادی را امضا کردند که بر مبنای آن شهروندان گرجستان برای مسافرت به اتحادیه اروپا نیاز به ویزا نخواهند داشت. آنیده از دیپلماتانی که از این موضوع آگاهی دارند به رادیو آزادی گفتند این اسناد چهارشنبه هفته آینده در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا نشر خواهد شد و 20 روز بعد از آن نافذ خواهد گردید. شهروندان گرجستان پس از 28 مارچ می توانند بدون داشتن ویزا با اتحادیه اروپا سفر کنند.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در انفجارها در کابل چندین نفر کشته و زخمی شده است و فیرهایی که بعد از این انفجارها رخ میداد خاموش شدند. به زودی علمای جهان در مورد قطع خشونتها و محکوم کردن فعالیت شورشیان مسلح در افغانستان فتوا صادر خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان بدرفتاری با مهاجرین افغان در پاکستان را تقبیح میکند. یک مقام وزارت گفت
دوی خپل هغه تعهدات چې هم نړیوالو ته همونږ ته یې کړې ده، د موافقتنامې په اساس، همدارنګه کنوانسیونو په اساس باید مهاجرینو سره چلند وکړي.
کمیته قوانین عدلی و قضایی قانون منع شکنجه را تایید کرد. یک مقام این کمیته گفت
تا هنوز به تصویب نرسیده، به تصویب نهایی فقط مورد تایید کمیته قوانین قرار گرفته.
تایی اجلاس در کابل که بانوی اول افغانستان هم در آن اشتراک داشت، نقش زنان در جامعه و مشکلات آنها بررسی شد. بانوی اول افغانستان گفت
خانمایی که از ولایات آمدن، اونا هستن که کار میکنن. تاییز که در کابل ما کار میکنیم، ولی موزم مشکلات در ولایات هستن.
و همچنان صحبتی داریم درباره سفر پادشاه عربستان سعودی به اندونزیا. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز کابل شاهد دو انفجار بود و بعد از انفجار فیرهای متداوم به گوش میرسید. اما اکنون خبرنگار رادیو آزادی میگوید که این صداها خاموش شده است و دیگر برخورد وجود ندارد. سباون کاکر از کابل در خط تلفن است. سباون، موضوع چی قرار است؟
بله، فیلحال ما در ساحه حوزه شش هستیم. از حالاتی تو معلوم میشه که جنگ به پایان رسید و تا به حال مقاومت امنیتی در مورد این رویداد با خبرنگاران چیز نگفتن. ما خبر امرای گروهی که خبرنگاران در ساحه انتظار به قماندان امنی کابل داریم.
خب، قبلا خبر داشته بود که تلفات در این دو برخورد رخ داده. برای شما درباره تلفات ارقام نوی به دست ندارین؟
بله، نیست. به حال قماندان سرویس امنی به خبرنگاران چیز نگفتن، اپدیت ندارین.
خب، تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که از محل حادثه که امروز در کابل انفجارها رخ داد خبر میداد. در این انفجارها نظر به گفته مقامات حکومت و منابع شفاخانه 38 تن زخمی و 3 تن کشته شدند. در برنامه های بامدادی در این مورد اگر معلومات بیشتر به دست بیاریم با شما در میان میگذاریم.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
رو با فرد بارون دیاد شما
داریت. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
به زودی علمای کشورهای جهان اسلام گرد هم آمده در مورد قطع خشونت ها و محکوم کردن فعالیت شورشیان مسلح در افغانستان فتوا صادر می کنند. این تصمیم در اجلاس روز سه شنبه گروه بین المللی تماس درباره افغانستان گرفته شده است. عربستان سعودی میزبانی کنفرانس علمای دینی جهان اسلام را نیز در شهر جده به عهده خواهد داشت. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
نماینده افغانستان در سازمان کنفرانس اسلامی میگوید عربستان سعودی پذیرفته است که نشست علمای دینی و مفتیان اعظم را میزبانی کند. انجینیر عبدالرحیم گفت نماینده حکومت عربستان سعودی این تعهد را روز سه شنبه در اجلاس گروه بین المللی تماس درباره افغانستان بیان کرد. گروه بین المللی تماس به هدف هماهنگی تلاش‌ها و ابتکارات بین المللی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان در سال 2009 میلادی ایجاد شده و جلسات آن سال دو بار در کشورهای مختلف برگزار می‌شود. جلسه روز سه شنبه گروه بین المللی تماس را سازمان کنفرانس اسلامی میزبانی می‌کرد که در آن نماینده‌ها بیش از 50 کشور و نهادهای بین المللی اشتراک داشتند. انجینیر عبدالرحیم نماینده حکومت افغانستان در کنفرانس اسلامی که در نشست گروه بین‌المللی تماس در شهر جده عربستان سعودی اشتراک داشت در صحبت با رادیو آزادی گفت در اجلاس تاکید بیشتر بر این بود که پاکستان و کشورهای دیگر که بالای طالبان نفوذ دارند باید تلاش کنند که طالبان را به دور میز مذاکره بکشانند. آقای رحیم افزود که به سلسله کمک عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان نماینده عربستان سعودی در این نشست برگزاری اجلاس علمای جهان اسلام را در عربستان سعودی اعلان کرد. او گفت
حکومت سعودی نماینده ایشان حمایت خود از افغانستان و از یک تدویر شورای از علما جهان اسلام به خاطر از اینکه یک موضع واحدی از علما در رابطه با صلح در افغانستان ابراز شود.
هرچند شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که این اجلاس پیش از سال نو و در نهایت در هفته‌های اول پس از آغاز سال 1396 هجری شمسی برگزار شود، اما انجینیر عبدالرحیم گفت که این اجلاس ممکن است که در دو هفته اخیر ماه اپریل و یا هفته اول ماه می برگزار شود. عبدالخبیر اچقون معاون اول شورای عالی صلح افغانستان گفت قبل از این هم تلاش ها برای برگزاری نشست علمای جهان اسلام صورت گرفته است. با گفته وی سازمان کنفرانس اسلامی چهار ماه پیش به همکاری شورای عالی صلح افغانستان برگزاری جلسه علمای جهان اسلام را درباره صلح افغانستان تصمیم داشت ولی نشست در آن زمان برگزار نشد. آقای اچقون ابراز امیدواری کرد که کشورهای اسلامی با فیصله نشست روز سه شنبه گروه بین المللی تماس لبیک بگویند. وی افزود
ما گمان میکنم اساسیت هایی که در منطقه و در افغانستان وجود داره با توجه به این که ما در فصل جنگ نزدیک میشیم امیدوار هستیم که سازمان کنفرانس های اسلامی در گرفتن این کنفرانس از هیچ گونه سعی تلاش دریغ نورزند.
حکومت افغانستان همواره سعی داشته تا یک اجماع را در بین نهادهای اسلامی و علمای دینی کشورهای اسلامی در محکومیت خشونت‌ها و ادامه شورش‌های مسلحانه در این کشور به میان آورد و برگزاری نشست علمای جهان اسلام در عربستان سعودی می‌تواند که پیروزی در زمینه این تلاش‌ها به شمار رود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت خارجه افغانستان ضرب و شتم و بازداشت افغانها از سوی پلیس پاکستان را در این کشور به شدت محکوم می کند. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی از پاکستان خواست تا به قوانین بین المللی مهاجرت احترام بگذارد و بر اساس همین قوانین با مهاجران افغان رفتار کند. در همین حال کمیسیون امور مهاجرین ولسی جرگه افغانستان تاکید می‌ورزد فرصت آن رسیده است که افغانستان از این رفتارهای پاکستان به جامعه جهانی شکایت کند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان رفتار مقام‌های پاکستان در برابر مهاجرین افغان را نقض توافقنامه سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌خواند. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت پاکستان باید بر آن تعهدات که در این توافقنامه بسته است پابند باشد.
پاکستان آن تعهداتی که با حکومت افغانستان کرده است بر آن عمل کند و بر بنیاد کنوانسیون های بین المللی با این مهاجرین باید برخورد شود، از مهاجرین به حیث یک وسیله کار نگیرد و خواست ما این است که مقام های پاکستانی باید با مهاجرین ما برخورد انسانی داشته باشند.
نزدیک به سه هفته از امضای توافقنامه سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و اداره UNHCR میگذرد. توافقنامه ای که بر بنیاد آن مهاجرین افغان از این کشور به گونه اجبار بیرون نباید شوند و همچنان مهاجرین افغان در این کشور مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت و پاکستان این توافقنامه را تایید و امضا کرده است. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از سر روز گذشته به این سو پلیس پاکستان 120 مهاجر افغان را در منطقه راولپندی بازداشت کرده که شمار از این مهاجرین به کمک سفارت افغانستان در این کشور رها شدند. به تازگی روزنامه دان پاکستان از زبان قماندان عمومی پلیس ایالت سند نگوش که وی گفته است بر ضد مهاجران افغان در تمامی بخشای این ایالت باید عملیات نظامی راه اندازی گردد. در این میان کمیسیون امور مهاجرین پلیسی جرگه افغانستان برخورد مقام‌های این کشور با مهاجرین افغان را نکاهش می‌کند و از حکومت افغانستان می‌خواهد تا از این کشور به جامعه جهانی شکایت کند. نظیر احمدزه، یکی از اعضای این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی تاکید می‌ورزد که حکومت افغانستان باید زمینه بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان را از این کشور با امکانات دست داشتهش فراهم سازد.
انتظار ما از حکومت این است که با امکانات دست داشتهش زمینه بازگشت مهاجران افغان را به کشور فراهم سازد. اگر توانه این کار را ندارد، پس باید از آزار و اذیت مهاجران افغان از سوی این کشور به سازمان ملل شکایت کند.
احمدزی میگوید رفتاری که با مهاجران افغان در پاکستان می شود به حیث یک کشور همسایه نقض تمامی قوانین پذیرفته شده جهانی مهاجرت است. از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید با شماری از نهادهای کمک کننده تلاش ها برای دریافت راه های حل بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از این کشور ادامه دارند. با این همه شماری از مهاجران افغان که از پاکستان به کشور بازگشتند، ناامنی ها، عدم دسترسی به آموزش و خدمات صحی، نبود کار و نداشتن سرپناه را از چالش های میدانند که به گفته آنها زندگی را برای مهاجران بازگشته به کشور تلخ ساخته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیته قوانین عدلی و قضایی که در رأس آن معاون دوم رئیس جمهور افغانستان قرار دارد، قانون منع شکنجه را تایید کرده است. قرار است مسوده این قانون عنقریب به کابینه برود و پس از تایید کابینه از سوی رئیس جمهور افغانستان توشیح شود. محمد هدایت، مسئول مطبوعاتی دفتر معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت روی مسوده این قانون از یک سال بدین سو کار شده است. فرشته‌نگاه با آقای هدایت مصاحبه تلفنی را در همین مورد انجام داده است. آقای هدایت در پاسخ به اولین سوال در مورد این قانون میگوید:
هنوز به تصویب نرسیده، به تصویب نهایی، فقط مورد تایید کمیته قوانین قرار گرفته. از کمیته قوانین میره به کابینه، کابینه در کابینه تصویب میشه. سال گذشته در تاریخ 3/11/94 در کمیته عدلی و قضایی افغانستان فیصله شد که طرح قانون منع شکنجه آماده شود برای تصویب. به او خاطر از سال گذشته تا کنون وزارت عدلیه با بخشای نهادهای عدلی و قضایی طرح قانون منع شکنجه را نوشتند.
در این قانون چی گنجانیده شده؟
در این قانون خب شکنجه تعریف شده. شکنجه به گونه تعریف شده که شکنجه مواردی گفته میشه که هر گونه تعذیب جسمی و روانی متوجه فرد متضرر میشه و شکنجه هم از سوی کسی صورت میگیره که مأمور رسمی و موظف دولت باشه. و مسئله دیگه ای که در این قانون آمده، البته اشارات شده در مورد جزای شکنجه که دو سه مورد هست. یکی این که شکنجه، کسی که شکنجه‌گر هست به حبس طویل محکوم میشه. اگر شکنجه منجر به قتل شود، در واقع قتل عمد محسوب میشه و بر اساس قوانینی که در مورد قتل عمد ما داریم امو قوانین تطبیق میشه. مکانیزم های البته در قانون پیش بینی شده. یک کمیسیون عالی منع شکنجه تحت ریاست وزیر عدلیه و در زیر مجموعه از این کمیسیون عالی هم کمیته های مختلف پیش بینی شده که او کمیته ها میتونه به اصطلاح برای جلوگیری از شکنجه و منع شکنجه کار بکنه.
پیش از این گزارش هایی بود که گویا در زندان ها کسانی که زندانی هستن یا در توقیفگاه ها با شکنجه روبرو میشن. آیا این قانون که فعلا شما گفتین در حال نهایی شدن است، دهی تنها این در برگیرنده شکنجه در زندان ها خود بود؟
تمام موارد را شامل میشه. هر گونه شکنجه ای که از سوی مقامات رسمی حکومت صورت بگیره، چی در زندان ها باشه، چی در توقیف خانه ها باشه، چی مربوط به مظنونان باشه، چی مربوط به متهمان باشه و چی مربوط به محکومین، حتی کسانی که محکوم شده به جزایی به هر دلیلی، اونا هم در واقع شکنجه درباره اونا ممنوع قرار داده شده.
آیا پیش از اینطور یک قانون وجود نداشت که شکنجه را منع قرار بده؟
نه، متاسفانه هیچ قانونی وجود نداشت. فقط تنها در سال 1368 خورشیدی، در اون زمان که حکومت دکتر نجیب الله بود، کنوانسیون منع شکنجه به عنوان البته یک قانون، یک قانونی در زمینه تامین حقوق بشر در جریده رسمی نشر شد که به عنوان قانون مورد استفاده قرار می گرفت. ولی طبیعی بود که او کنوانسیون منع شکنجه در واقع یک کنوانسیون بین المللی هست. او محدودیت هایی داشت و ناگزیری هایی داشت که در افغانستان ممکنه قابل تطبیق نبود.
اگر این قانون نهایی شود، تأثیر آن چی خواهد بود؟
هدف قانون منع شکنجه، گرچه مسئله برخورد با شکنجهگر را در بر می گیره، ولی اصل فلسفه از این قانون پیشگیری از شکنجه است. یعنی چون قانون میتونه به هر حال حالت پیشگیرانه داشته باشه که پیشگیری بکنه از شکنجه و کسی دیگه جرأت نکنه که دست به شکنجه افراد بزنه.
محمد هدایت، مسئول مطبوعاتی دفتر معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان بود که گفت کمیته عدلی و قضایی که در رأس آن معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان قرار دارد، قانون منع شکنجه را تایید کرده است.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رولا غنی، خانم رئیس جمهور افغانستان، ضمن این که نقش زنان را در اجتماع مهم می داند، اما می گوید که زنان با مشکلات در این کشور مواجهند. خانم غنی این سخنان را روز چهارشنبه در کنفرانس ملی تحت عنوان پایداری و تقویت زنان در انکشاف صلح بیان نمود. در این حال سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نیز روی نقش زنان در ادارات دولتی تاکید کرد و گفت تا زمانی که زنان در تمام عرصه‌های زندگی حضور نداشته باشند، انکشاف پایدار معنی ندارد. از سوی هم شماری از زنان که از ولایات در این کنفرانس اشتراک کرده بودند گفتند حضور زنان در ادارات دولتی بسیار اندک است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
رولا غنی، خانم رئیس جمهور افغانستان، میگوید زنان افغان باید از لحاظ اقتصادی خودکفا شوند و در ولایات و ادارات نقششان پررنگ‌تر شود. رولا غنی روز چهارشنبه در کنفرانس ملی تحت عنوان پایداری تقویت زنان در انکشاف و صلح گفت زنان باید در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش برجسته داشته باشند.
خانمایی که از ولایات اومدن، اونا هستن که کار میکنن. سعیست که در کابل ما کار میکنیم، ولی موزم مشکلات در ولایت هست و ما تعهد باید بگیریم که ما برایشان همکاری کنیم که وضع افغانستان خاصتا در ولایت و در ولایت دوی دست بنام خوبتر شد.
رولا غنی همچنان گفت بانک در چند سال اخیر زنان افغان با پیشرفت‌های دست یافتند، اما هنوز هم برخی زنان در ولایت دوردست با مشکلات زیاده مواجه هستند. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که هنوز هم زنان و دختران در ولایت دوردست کشور به خاطر رسوم و عنانات ناپسند نمی‌توانند حتی به مکتب بروند. پیش از این وزارت امور زنان گفته است که 30% زنان افغان در ادارات دولتی مصروف کارند که 9% آن در سطح رهبری مصروف کار می‌باشند. از سوی هم شماری از زنان ولایات که در این کنفرانس حضور داشتند نیز از حضور کمرنگ زنان در اجتماع شکایت کردند. ماهره احمدزی مسئول شبکه زنان ولایت پکتیا و زهرا جلال وکیل شورای ولایتی ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در ولایتشان حتی یک خانم هم در ادارات دولتی کار نمی کند.
ولایت پکتیا در هیچ ارگان دولتی ما کدام خواری نداریم. تنها در ریاست زنان ما تقریبا 3 یا 4 خانم کار میکنه و در ریاست های دیگه ما خانمان نیستن.
متاسفانه بگویم چیزی که لازم است قسم نیست. نقش زنان در خصوصا در دوائر دولتی بسیار کم رنگ است. ریاست های داریم در هیچ ریاست بدون ریاست امور زنان ما خانم مامور نداریم.
آنان همچنان گفتند که رسوم و عنانات ناپسند سبب شده تا دختران از رفتن به مکتب محروم بمانند. در این حال سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز روی نقش زنان در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاکید کرده گفت تا زمانی که زنان در اجتماع سهم فعال نداشته باشند انکشاف پایدار کدام معنی ندارد.
به این دلیل است که ما باید تلاش بکنیم که در تمام عرصه های زندگی، چی در سیاست، چی در عدالت، چی در نیروی امنیتی باید زن باشند. در غیر از اون انکشاف پایدار نیست. برای عزیز همه چی سطحی است. به این دلیل است که ما انکشاف ما ادای پایداری مکتب نمیتونیم در انکشاف که ما در افغانستان داریم. بسیار آسیب‌پذیر است و هر لحظه ممکن است که بشکند.
با گفته سیما سمر موجودیت زنان در ادارات دولتی فساد را کاهش داده است و اضافه نموده که به خاطر بیشتر شدن نقش زنان در عرصه های مختلف باید ظرفیت آنان بلند برده شده و زمینه های تعلیمی و تحصیلی نیز برای آنان مساعد گردد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پادشاه عربستان سعودی در یک بازدید نادر به اندونزیا سفر کرد. وی در میدان هوایی جاکارتا از تیاره بر زینه های طلایی رنگ قدم گذاشت که از عربستان سعودی برایش آورده بودند. پادشاه عربستان سعودی با لفت بر زمین فرود آمد. ملک سلمان پادشاه عربستان را در این سفر حدود 1500 تن همراهی میکنند. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس از آرش همایون میشنوید.
سلمان پادشاه عربستان سعودی در یک بازدید نادر نخستین پادشاه این کشور است که بعد از 50 سال به اندونزیا سفر کرده است. پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه در میدان هوایی حلیم در جاکارتا پایتخت اندونزیا زمانی که هزاران تن از وی استقبال می کردند روی زینه های طلایی رنگ گام نهاد که برایش از عربستان آورده بودند و چند متر باقی مانده به زمین را توسط لفت پایین آمد. پادشاه عربستان را جوکو جوکووی ویدودو رئیس جمهور اندونزیا و بسوکی اواک تجاجا پورناما والی جاکارتا که به اقلیت عیسوی آن کشور متعلق است استقبال کردند. سلمان پادشاه عربستان سعودی تحت تدابیر شدید امنیتی به قصر بوگور در حال بدرقه شد که با وصف باران سیلاس ها هزاران تن که تعداد زیاد آنها را شاگردان مکتب تشکیل می دادند از وی استقبال می کردند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول مطبوعات محلی می نویسد که گفتند مجسمه های لخت مردان و زنان در قصر بوگور از معذر دید بازدید کنندگان سعودی پوشانیده شدند. در ماه جنوری سال جاری میلادی زمانی که شینزو آبی صدر اعظم ژاپن از اندونزیا دیدار کرد این حرکت مشابه صورت گرفته بود. شاه سلمان به سلسله بازدید از کشورهای آسیایی به خاطر بهبود روابط نخستین توقفش را در مالیزیا کرد. شرکت بزرگ نفت عربستان ارامکو یک قرارداد 7 میلیارد دلاری را در زمینه اخذ 50% سهم در پالایشگاه‌های نفت مالیزیا با این کشور امضا کرده است. انتظار می‌رود 10 قرارداد بین عربستان و اندونزیا امضا شود. اندونزیا میگوید امیدوار است که این بازدید به 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید منجر شود. با نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، اندونزیا از اسلام میانه را پیروی می‌کند و علاقمند است تا سهمیه سالانه زیارت حج را برای شهروندانش حفظ کند. بر علاوه عقاید مشترک مذهبی با وصف ممنوعیت اعزام کارگران اندونزیایی به عربستان، صدها هزار شهروند اندونزیایی توسط عربستان به کار استخدام شده‌اند. بر اساس گزارش آژانس خبری دولتی عربستان، سلمان پادشاه این کشور بعد از اندونزیا به برونی، ژاپن، چین و مالدیو نیز سفر خواهد کرد و او را در این مسافرت یک هیئت مشتمل به حدود 1500 تن همراهی می کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.